دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نوم یې زپا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه هم ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته هم راته ولیکي. وروسته بیا په ټلیفون، سکایپ، وایبر او واتس اپ هم رابطه کولی شي. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې ده چې د ستنیدونکو بې اسناد افغانانو د نغدو او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم جوړوي. د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز دی، او امریکا وایي له غزې څخه د ملکیانو ایستلو او د بشري مرستو لیږد لپاره پر یو لړ لنډمهالو اوربندونو غور کوي. بشپړ خبرونه. له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو سلسله نن پر دریمه ورځ هم روانه ده، او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې له اسلام آباد سره یې د بې اسناده افغانانو د ستنولو بهیر په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی پرون د فرانسې خبری ایجنس ته وویل چې له پاکستانه غواړي چې بې اسناد افغانانو ته د ستنېدو لپاره زیات وخت ورکړي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو له لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورسره ژمنه کړې چې د بې اسناد افغانانو د نغدي او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي. سفارت پرون پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده لیکلی دی چې بوکټي د طالبانو سفیر ته وویل چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دي نه ځوروي. د فرانسې خبری ایجنس وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر 1,15,000 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د اکتوبر پر پیل کې په بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې د افغانانو دی تر د میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر وکړ. یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز کړی دی. احتجاجي کاربندیز د عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. هغو ګوندونو او غورځنګونو په زور د افغانانو ایستلو ورسره د امنیتي ادارو د ناسم چلند غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان څگزي په امر پرون د کوټې په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهره وشوې. د ګوند سیاستوالانو پر حکومت غږ وکړ چې بې اسناد افغانانو ته د پاکستان شهریت ورکړي، ځکه چې په هغه هیواد کې یې ډېر کلونه ژوند کړی دی. خو د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان محمد څگزي مشال راډیو ته وویل چې بې اسناد افغانان په درناوي هیواد ته ستنوي او د هغو سرتیرو پر ضد اقدام کوي چې له کډوالو سره یې ناسم چلند کړی وي. نوموړي زیاته کړه چې حکومتي چارواکو پرون پر چمن پوله تر 500 زیات بې اسناده کډوال ستانه کړي دي او دې عمل ته دوام ورکوي. د بلوچستان د کروندګرو او باغبانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکې لارې تړلې وې او د اوبو او د برېښنا چارو له ادارې واپډار څخه یې وغوښتل چې د ورځې دې ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. دوی زیاتوي چې د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت اوبه خور نشي کولای او فصلونه او باغونه یې له خطر سره مخامخ دي. د پښین یو کروندګر محمد صادق کاکړ د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې که واپډا ورته پر راتلونکي وونه کې بجلی ورنکړي نو د غنمو کښت به ورڅخه پاتې شي.
که په دا 15 ورځې بجلی نه کورسوله د بلوچستان دا اوس سیزن 15 ورځې تېرې شوي دي. د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو دپاره که نه سو میلاو یو ډېر غټ بوران به وي. د بلوچستان ټول ذمېداران د غنم د پس سمیرم سي.
په کوټه کې د واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته ویل چې کروندګر او باغوانان د برښنا بیلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نه ورکوي. کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی دی چې د بلوچستان حکومت د بیلونو نه ورکوونکو د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. سپینه وانی وای د اسرایل او حماس ترمنځ په شخړه کې د یو لړ لړمحاله اوربندونو په اړه غور کوي چې ورسره سم خلک له غزې تړانګې څخه په خوندي ډول ووتلی شي او سیمې ته بشري مرستې ورسي، خو یو ځل بیا یې د بشپړ اوربند مخالفت کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویاند جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې د جګړې درېدل باید لنډمهالي او تر ځانګړو ځایونو محدود وي، او ټینګار یې وکړ چې هغه اوربندونه به اسرائیل له خپلې دفاع منې نه کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د بشري اوربند غږ کړی دی او ویلي دي چې وخت له لاسه د وتلو په حال کې دی. کارپوهان وایي چې په هغه سیمه کې فلسطینیان د دوی په وینا د توکم وژنې یا نسل وژنې له لوی خطر سره مخامخ دي. د کارپوهانو ډلې د بشري اوربند غوښتنه کړې ده چې دا باوري شي چې هغو خلکو ته مرستې ورسي چې سخته اړتیا ورته لري. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې پر اسرائیلو د حماس د حملو په ځواب کې له تیرو شاوخوا څلورو اونیو راهیسې پر غزې د اسرائیلو په بمباری کې تر 9000 زیات کسان وژل شوی دي. اسرائیل وایي چې د حملو هدف یې ملکیان نه بلکې حماس دی، او تور پورې کوي چې هغه ډله ولسی وګړي د سپر یا ډال په توګه استعمالوي. او د 500 اوره کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې مخکې پرون هندۍ لوبډلې سریلانکا ته په 302 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا،
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړئ.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غوږیاست. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم دوام لري. دا چې نن په تورخم کې څه صورتحال دی، د خیبر په دره کې څه صورتحال دی، په اړه تفصیل له خپل خبریال فرهاد شینواری اخلو. فرهاد شینواری، درته هرکلی وایم، په خیر راغلی. که راته ووایه چې نن څه صورتحال دی؟ نن خو د جمعې ورځ هم ده، په جمعې باندې خو تګ راتګ په تورخم لاره باندې هسې هم کمی، خو دا د افغانانو د ایستلو سلسله چې دا بهیر چې دی دا څنګه روان دی؟
مننه پامیر. داسې چې د لنډ کوتل په هولډینګ پوینټ یا موقتی کیمپ کې نن د نومبر په دریمه نیټه یعنی جمعې په ورځ هم د بی اسناد افغان کډوالو ثبتولو بیا تورخم له لارې افغانستان ته ستنولو د عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا شپې تر 11:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9000 نفر افغانستان ته اوړېدلی دي چې دا 2250 کډې جوړږي، یعنی په یو کډه کې په یو ګاډي کې دوه او درې کډې هم ناستی وي. بل دا چې د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نخ پرول په شرط نن د نومبر په دریمه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په تیره یو میاشت کې یعنی تر نومبر دویمه نیټه پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15000 نفوسو نه چې دا پورته شوې ده، او نن به هم دغه لړۍ روانه وي، او بیا بل شمیره به چې کوم دی دوی نن شپې ناوخته جاری کوي. نن سهار نه چې کوم صورتحال دی پرون مازدیګر
تاسو چې دا شمیره ماته وښوده چې دا په یوه میاشت کې 15000 دي. پرون په تیرو درو ورځو کې 9000 کسان دوی اړولي دي.
دا نل زره کسان چې کوم دي دا پرون یوازې پرون رس
یوازې په یو ورځ باندې اړول
شي یوازې یو ورځ باندې یو غینه مخکې څه باندې سلرش زره کسان چې کوم نفوس دا اړول شوی په دې باندې زه یو وضاحت خپل اوریدونکو لور کول غواړم چې په اصل کې دغه د نارجستره افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو دا لړۍ چې کوم دی دلته چې تورخم انتظامی چارواکو او مختلفو امدادي ادارو دې سره مونږ خبرې کړو او مونږ په خپل هم کتلي دا اصل کې د سپتمبر 18 نیټې نه دا شروع شوی
بالکل
چې کله ورته د پاکستان وفاقي حکومت اعلان وکړ د اکتوبر په 3 نیټه باندې چې افغان کډوال چې کوم دینه رجسټر ادا دی د اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې لدی ملک ووځي چې هغه اعلان ټولو هر قسم غیر ملکی وګړو لپاره و نو هغې نه پس پکې بیا توندي راغله او ټولو نه زیاته اضافه پکې هلته وشوه د کډو په راتګ کې چې کله دغه مهلت ورځ راورسېده یعنی زیاتې کډې چې کوم دی د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه دلته لنډې کوتل ته راغلي او بیا د نومبر په لومړۍ نیټه او دویمه نیټه باندې پرون ماسپخین نه پس لنډی کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وا او د خیبر درې په لار هم کوم گاډی نو خو نن سهار وختي بیا په لزګونه گاډی د ملک مختلف برخو نه بیا خیبر درې تر رسیدلې دي چې لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ورننه وتل شیل ته دوی چې کوم دغه احوال دی او دا ډیټا ثبت کا او د دوی نه ګوتې ولګول شي او څه بیا اوس رش په دی باندې هم کم شو چې ځنې ګاډي اوس نیغ په نیغه تورخم ته پرېږدي او هلته یې سبتوي او بیا یې افغانستان ته اړي
او دا د سبتولو بهیر چې دی دا هم په لوړګي کې روان دی هم اوس په تورخم کې روان دی کنه
بالکل دا داسې و چې کله په لومړی ورځو کې اندازه نه لګې دا مطلب دی چې د دې منیجمنت چې کومو او انتظام په دې کې ګډوډي ولیدل شوه د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه باندې نو بیا د نومبر لومړۍ نیټې نه داسې وشو چې دوی ځنې ګاډي دغه کیمپ ته استول هلته کې ورته د نادرا چې کوم موبایل وین یا ګرځنده دفترونه دي په دې کې ورته اضافه هم کړی او داسې بسونه غونډې ورته ولاړ دي د ټولو محکمو چې څومره دوی سره اړه لري او رجسټر کوي او بیا په تورخم کې خو دا دفترونه پخوانه دي دغه خو کلو سر چې کوم کډوال زی د کسټم دفتر هم شته لارین ته لا شي کولی شي او د نادرا دفترونه شته نو د ټرافیک کمولو لپاره بیروبار ختمولو لپاره ځنې ګاډي نیغ په نیغ ور پرې دي تورخم ته او ځنې ګاډي بیا چې زیات شي دلته په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې دوی سبتوي همدارنګ دې نه پس په دغه د کراچۍ په صورت حالم یو دوه خبرې وکړو
او کراچۍ کې څه صورت حال دی دا غیز نه موږ معلومات ترلاسه کړی د
مشال ریډیو خبریال د اغزي د پولیسو کول ویلي دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نه رجستر افغان کډوال لپاره موقتی کیمپ یا هولډنګ کیمپ جوړ شوی دی دا غي یو منتظم ظهور مری ورته ویلی دي چې دوی په دې تیرو درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولی وو او د نومبر په دویمه نیټه تر 133 بې اسناد افغان وګړي بیل کړل او له کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېګل او 202 د پلټنو تصدیق نه پس بیا خوشی کړی دي چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په 3 نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي دا دوام لري او چې چا سره دا ستوګنی قانوني اسناد نوی هغه بنسي همدارنګ به چمن ته ورشو د چمن کزمون کوم خبريال دی
او د چمن په باره کې ما سره راپور هم شته دی او کتا سي لند راته وای نو مهرباني وکړه
الته کې ندا معلومات چې دا په د افغان کډوالو د ستنېدو په دې اخیری بهیر کې څه خوا وشه 15 بی اسناد افغان کډوال په باب دوستی باندې افغانستان ته لیک ډول شوی دی او د اغزي پولیسو بیا خلکو ته اعلانونه کړی دي هلته کې چې کوم افغان کډوال دي چې په دریو مرحلو کې به د دوی پر ضد عملیات کا، یعنی لومړی به د سرکونو په غاړه باندې نیسي، بیا چې کوم دوی میپنګ کړی یا نقشې جوړې کړي چې په کومو ځایونو کې دا افغان وګړي آباد دي هلته به ورځي نیسي به، او په درېیمه مرحله کې به بیا هغه کورونه چې کوم دي دا ورنړی او له هغې ځایه به یې نیسي او بیا به یې هولډینګ کیمپونو ته وړي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه فرهاد شینوار راسره و له خیبره، او ده راته معلومات راکړل چې د افغانانو د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چې دی هغه روان دی، نن هم روان دی. پرون تر ماسپښین وروسته د خیبر درې پر لاره باندې د ګاډو تګ راتګ کم شوی و، خو نن سهار د پاکستان له بیلابیلو ځایونو څخه د کډوالو ګاډي وررسېدلې دي، او د پاکستان چارواکو په لوړګي کې د لوړګي تر څنګ په تورخم کې هم هغه د نادرا دفترونه پرانیستي دي، او چې کوم افغانان دي هغوی ځي، هغوی ثبتوي او ستنوي. د دا هم راته ویل چې په کراچۍ کې هم د بې اسناد افغانانو د نیولو بهیر روان دی، او د چمن له لارې هم د افغانانو د ستنولو عمل روان دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې د بې اسناد افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ژر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورته ویلي دي چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دي ضروري. د طالبانو حکومت هم پرون ویلي دي چې د بې اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غځولو په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزت بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړي توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لورې د هغوی په تیره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړي دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتي ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډېر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 10 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
ټول شناختی کارتونه لرو، کورنۍ کارتونه لري، زه هم کارت لرم. که د پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هېواده ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښځه چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي، له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرېس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده، او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسما پیل کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وای افغانستان له پاکستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنځم په خپل ایکس پانه کې خلی چې د ورځې له 9000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکونکو د ګډوډې او ناهیلۍ صحنو شاهدي. هغه ویل په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشټوالي ته ډیر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړني ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زور ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمیر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي ترڅو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمېر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کار بندیز کړی دی. په دې لړ کې نن د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې کاروبارونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهرې وکړې. خو د صوبې د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر وایي چې د بې اسناد افغانانو ایستلو عمل ته دوام ورکوي. ایوب ترین لکوټ
عوامی نیشنل ګوند، نیشنل ډیموکراټیک موومنت او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کار بندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي. دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کار بندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لېږدولو په ضد کړی دی. څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بیل څه اسنادو د تیرو څو کلو راهیسې استوګ په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلن غندنه شوې ده او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي. یا د کراچي د کوټې سفر لارې روان د خلکو چې کم حالت دی. زه به یو خبره تاسو ته وکړم، په دنیا کې هر قسم کاروبار مر لیدلې دي، خو د انسانیت کاروبار مر نه دی لیدل. بدبختانه نن زموږ افغان رو د یو ځای سره در بل ځای سره سوالم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې، زموږ د سکیورټي دارو د فارم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې. په دې تذلیل په اړه کې دوی کاروبار رو باندې کې موږ د دې فارم هم مزمت کړی دي. نن هم
بل په لوت د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په 2 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو روکه احتجاجي مظاهره سوي دي. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټي کمشنر د کوټه د دفتر و مخ ته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو ایواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي هغه د 50 کلو وروسته د هغه ایواد شاري ګرځي. وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون لاندې چلن وسی. خو په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې موږ دوی په عزت سره و خپل هیواد ته لېږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کم غیر قانوني کډوال دي با عزت طریقه باندې پلو هیوادو ته ستانه کړو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 څخه زیات د صلاحیت یې دلته خلک راتلی سي شپکوالی سي. په خالي پرون ورځ موږ تقریبا 500 زیات کسان چې دی هغه اگزیت پوینټ په صلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې. هلته موږ ورسول تر اوسه پوری خالد کوټ شار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللی دي او موږ ډیر خوشاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچيري د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کما یعنی څوک شکایت ولري د دوی څخه بډي اخیستې وي یا بد چلن وسره شوی موږ دا هغه چارواکي خلاف سخت کاروایی کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بېله څه پاسپورټ یا ویزې د خلکو تګ راتګ بند سوی دی. د دې پریکړې په ضد د چمن د وړو تجارو پر لټ نن څوارلسمه ورځ هم روان دی، په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ شاریان هم برخه لري.
دا یو ترین رپورټ مو ورته په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده. یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور هایکورټ کې درخواست دایر کړی دی چې پکې ویلي دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت ته پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اورېدنه کې له حکومت ځواب غوښتی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکی وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګي چارو وزارت یوه کمیټي جوړه کړې ده چې پکې د داسې افغانانو غوښتن لیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند ته خطر پېښېدای شي. نور معلومات شاهین بنیره راکوي.
پېښور هایکورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اورېدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او اوس ویر احساسوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اورېدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتی دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکاران او موسیقاران تال ته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیسنر وبس د انساني بنیاد او حقوق په بنیاد باندې د خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي، نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده. نن چې دنو د اټانی جنرال شکم د حکومت او خپل خپل بیان پېښ کو، نغې عدالت ته تحریری بیان غوښته، نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه شکم کورټ کاروایی په دغه ځای ختم شو. نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریری بیان ورکړي، خو موږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي، ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. کدي التلاټ شي او دې سره داسي یو واقع او شو، نو دغه به سوزي مواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیونه هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پېښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پېښور ته په کډه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پېښور هایکورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالت نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړي حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي،
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده. وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازت نشته او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان او خپل ملک ته. او موږ راته غلی وو هایکورټ ته دات فایی ته چې د عدالت او دولت نن زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټي جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي.
مختلف محکمو سره رابطه مونږ کړې دي، مونږ پکې په محکمو ته خطونه هم لیکلې دي، یعنی پاسو سای کورټ هم نه دي باندې دغه سلیکشن اغسته دي. مونږ خو دې مرسته کوو، خو اصل کې دا تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دی، کمیټې په کې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې انشاءالله سره ریزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کوو او دې دلته کې وخت تیرولو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمې په اورېدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرل نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازې نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرل بالا وفاقي حکومت د معلوماتو اخستونو وروسته خپل ځواب وړاندې کوي. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی، نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی. نوموړې زیاتوي
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چکم 1967 پروتوکولز دی هغه نه دي دستخط کړي، او د دې نه علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي. نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا خلک بارډر کراس کوي یا هغه په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هلته کې دغه ژوند ته خطرې وي او هغه بیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته موږ ته راځي، نو ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نه یو سیستم نه یو ازایلم سیستم نه، نو به یو ان ایچ سی آر دا وی د ریفیجی سټیټس کوم ډیټرمینیشن نه به یو ان ایچ سی آر کوي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی، خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن، د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړی دي، نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشران او غړو پروند د برخنا زیات پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی، او له هغې صوبې څخه یې د پاکستان نورو برخو ته تلون کې لوی لارې تړلې دي. د احتجاج ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت فصلونه او باغونه نشي اوبه کولی چې له کبله یې لوی زیانونه ګالي. دوی وایي د اوبو او برښنا چارو ادارې یا واپډا ورسره لیکلې ژمنه کړې وه چې ورته به کافي بجلی ورکوي، خو عمل ورباندې نه کوي. د واپډا یو چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل چې هغو کاروندګرو ته بجلی ورکوي چې پر وخت بلونه ادا کوي. د صمد شبنم رپورټ د کاروندګرو او باغوانانو په نارو پیل کړي.
د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې پیجام اړتال اعلان کړی و چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټې لارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پشین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پشین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشل ریډو ته څه داسې وویل:
د 10 ستمبر سره د پر بلوچستان د زری فیډرانو بجلی 2-3 غنټې ده. په دې حواله باندې موږ زمیندار اکشن کمیټې اول دواره د واکېسکو د چې په سره مذاکرات وکړي. د دراته ویلي چې زه اختیارمن نه یم، دا د فیډرل سوي ده. بیا موږ یې ته تاج شډول فقټ بلوچستان کې ښیر شوې په ارز لکه د ډیسټریکټ هډ کوارټانو مخته موږ مظاهره وکړي. داغه بعد بل شډول موږ ښیر شوې چې فرېډ زون کې موږ درنه ورکا د رېډ زون د درنه سد صوبایي حکومت ترجمان جانا چکزای رالی داغه په توسط سره زمرد وزیر اعلی سره مذاکرات وسو. بیا چیف سکرټری موږ غوښتل د بلوچستان نماینده و موږ د چیف سکرټری سره مذاکرات وکړي. چیف سکرټری عمر صدای کیندانی راکړي چې وته ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غټې کې دنن، لیکن چیف سکرټری چې د وزیر اعظم سره خبره کوم زمرد فیلم کې دار اغلی دي چې دا چیف سکرټری د وزیر اعظم سره خبره کړې ده. وزیر اعظم او پاکستان سکرټری ته ویل دي افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کی.
تیر میاشت هم کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی و او حکومت ورسره د هغوی د غوښتنې منلو ژمنه کړې وه. د پښین د کروندګرو اتحادیې یو غړي محمد صادق کاکړ مشال لیډو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له کبله یې باغونه او کښتونه اغېزمن سوي دي.
که په دا پنځه ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا و سیزن پنځلس ورځې تېرې شوي دي. د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو دپاره که نه سو میلاو یو ډېر غټ بوران به یو خو به د بلوچستان ټول ذمهداران د غنم د پس سمیروم سي. بیا چې کوم غریب خلک اوس په بارہ هزار روپۍ ګونې اخلي سو کې جي هغه بیا په تیس هزار. زموږ مطالبه دا ده چې پوری تور زموږ مطالبې ومنل سي.
د پښین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګرو د دې اړتال ملاتړ کړی و. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ له تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمې پر سر له میاشتې لسره بیل ورکوي او وابډا به اته ساته بجلی ورکوي. کروندګر وایي چې اوس اته ساته بجلی نه ورکول کیږي. خو د کوټې وابډا یوه چارواکي محمد افضل مشال ریډو ته وویل چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دا غب خبره چې په کومو سیمو کې بیلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د فبروري پر اتمه په هیواد کې انتخابات کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون تر هغې وروسته له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلۍ تر ړنګېدو وروسته په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کېدو په اړه د درخواستونو اورېدنه وکړه. د سپریم کورټ مشر قاضي د کمیشن وکیل ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو نیټې په اړه دې له ولسمشر سره مشوره وکړي. تر ملاقات وروسته د ولسمشر دفتر هم تایید کړه چې له کمیشن سره د عامو انتخاباتو پر نیټې سلا شوی دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن مخکې ویلي ول چې د نومبر په پای کې د نویو حلقو تر جوړېدو شاوخوا دوه میاشتې وروسته د جنوري په وروستۍ اونۍ کې انتخابات کوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره د مشاورت وروسته د عامو انتخاباتو لپاره د را روان کال د فبروري اتمه نیټه اعلان کړه. دا د هغې وروستو ده چې په سپریم کورټ کې تېره ورځ د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروستو په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نه کولو او د انتخاباتو د ځنډېدلو په اړه د څلورو اپیلونو د سماعت پر مهال یاد عدالت د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړو چې د ولسمشر سره مشاورت وکړي او د انتخاباتو نیټه دې اعلان کړي. لدې وروستو د ټاکنو د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د انتخاباتو د کمیشن څلور کسیزه پلاوی په ایواني صدر کې د ولسمشر عارف علوي سره ملاقات وکړو او د مشاورت وروستو د کمیشن لخوا په خبره شوي اعلامیه کې د انتخاباتو لپاره د فبروري اتمه نیټه مقرر شوې ده. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوي اعلامیه کې هم عارف علوي د دې نیټې تایید کړې ده. د شهباز شریف په مشرۍ تیر اتحادي حکومت د نوي سرشمیرنې په منظورولو سره د ټاکنو کمیشن ته د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د نوي حلقه بندیانو کار ورپاغاړه کړی وو او انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې د انتخاباتو د ځنډیدلو وجه هم دا ښودلی ده. د انتخاباتي کمیشن چارواکو تېره ورځ په سپریم کورټ کې ویلي دي چې د نوي حلقه بندیانو عمل به د نومبر په دیرشمه نیټه سرته ورسي او د هغې وروستو به دوی بشپړه شیډیول هم اعلان کړي. خو شینونکي وایي د پاکستان د پوځي اسټبلیشمنټ او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اختلافاتو وروستو د یو منظم پلان لاندې د انتخاباتو د ځنډولو هڅه شوې ده. خبریال او شینونکي لیاز علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي.
په خیبر پختونخوا او پنجاب کې چرته چې په نوي ورځو کې د اپریل نه مخکې انتخابات پکارو الته تر اوسه پورې انتخابات نه دي شوي. دغه رنګ په وفاق کې داغه د ختمېدو نه پس په نوي ورځو کې چې انتخابات پکارو هغه د شپږو میاشتو پورې وغځېدل. دې وخت کې زمونږ اسټبلیشمنت مسلسل لګیا دی د نواز شریف صاحب د راتلو لپاره د هغه د کیسونو ختمولو لپاره او د هغه متعلق د رای هموارولو لپاره دومره زور کوي چې هم دومره زور په 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره شوی و. خو هغه وخت کې هم غلط شوی و چې د مسلم لیگ نون لاره ودرېدله. اوس هم غلطه کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف لاره ودرېږي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي فکر نه کوي چې په روانو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف ته د 2013 د انتخاباتو په رنګ موقع په لاس ورشي.
زما خیال دی چې 8 فروری الیکشن اناؤنس شو، امید دی چې دا الیکشن بکیږي او دې کې به نور سره رکاوټ نه. حاضر چې کوم دی پی ٹی آئی چونکه زیر عطاب دی او تاسو ګورئ داغی چې کوم لیڈران دی اغی پارٹی پری دی لگیا دی چکم پاتے خلق دی اغی یا ہو گرفتار دی او یا چکم دے روپوش دی. زما خیال لے چے دا الیکشن کے پی ٹی آئی تبا ڈیرا گرانا بیچ آغا مقابلو کی او خپل کسان ادرئی.
دا پاکستان دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس فائز عیسیٰ پا مشرئی درے کسیزا بینچ با نن پا نوی ورزو کی دا ننا دا انتخاباتو دا نکولو دا اپیلونو سماعت کوی او نن امکان دے چی پا دیارا بش پڑا پیسلا جاری کری.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده. مشال راډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، هلته راته وار له مخه تبصرې راغلي دي، هغه زه ګورم. خو تاسو داسې وکړئ چې تاسو تر هغې پورې د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته له ځانه سره ثبت کړئ. که کوم خبر درسره وي نو مهرباني وکړئ راسره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
اوریدونکو تاسو په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شئ. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمونږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي
00 300 400 900.
مشال راډیو ته غوږ یاست. دلته راته پر فیسبوک باندې خلکو لیکلي دي، سهاد علي راته لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان کې انتظامی او پاک پوز د عثمان زی او جرګې سره څومره مطالبه وي هغه منلي دي او ورسره موافقه کړې ده. بالکل په دې اړه باندې تاسو پرون رپورټ هم واورېده او پر پاڼه باندې د مشال راډیو ټکی کام ته چې ورشئ نو هلته پوره تفصیلي لیکنه هم خپره ده. خان نواز اورکزی لیکلي دي چې د مرکزی اورکزو لمشتی بازار راته لیکلي دي چې هلته ډېر سخت یخ شروع شوی دی چې له کبله یې اکثر ماشومان چې دي هغوی د یخ ښکار شوي دي، د سینې او د ستوني ناروغان شوي دي. نگار صاحب راته لیکلي دي چې اوس مهال زه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم کې موجود یم او هغه افغانان چې بی اسناد افغانان چې پاکستان ایستل کیږي د هغوی د هرکلی لپاره ویلته موجودی ورسره مرسته کوو او د ژوند اړینو توکو کومک ورسره کو. سم ده، مننه، خوشاله اوسئ. سید محمد صاحب لیکلی دی چې په پنجاب کې او په کراچۍ کې د پښتنو خلاف مختلف اقدامات کیږي، د ورته د جنگ ټکه استعمال کړی دی، کاروبارونه چې دی هغوی په نخه کیږي، نو د بیلابیلو سیاسي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده، د پښتنو ملت پاله ګوندونو له مشرانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د هغوی غم وخوري او مرسته دی ورسره وکړي. شبیر احمد شاهین راته لیکلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات نشته دی، په زابل کې اوسي، خو د ولسوالۍ نوم یې چې دی هغه نوبهار دی، وایي هلته انټرنیټي خدمات نشته. له مسؤلینو هیله لري چې ورسره کومک وکړي، ورته دغه ولګي انټرنیټ ورته فعال کړي، شبکه ورته فعال کړي. د دینا پرته رته زیاتره کسانو د افغانانو د تګ په باره کې لیکلی دي، او روح الله صاحب راته لیکلی دي چې زه په تورخم کې یم، اوس مهال او ګران هیواد ته د تګ شیبې شمارم. سمه ده، او د دې نه پرته ځینو نورو کسانو هم راته د موسم حال راکړی دی چې یخ شروع شوی دی، خو سلیم حیدر راته له جنوبي وزیرستان دا خبر را لیکلی دی چې هلته ټول درملتونونه یا د دواګانو دوکانونه چې دي او هسپتالونه احتجاجن تړلي دي، او لامل یې دا دی چې د واڼه د دواګانو د درملو څارونکی ډرګ انسپکټر ورڅخه لایسنس غواړي. نو حیدر صاحب، د دوی سره لایسنسونه نشته، د دې دواخانو والا سره که څنګه چل دی؟ او له دې پرته راته د کرکټ په باره کې هم ځینو خلکو لیکلي دي چې نن د افغانستان د نیدرلینډ سره لوبه ده، بالکل لوبه ده، په هغې اړه مې خبره هم درته ووایه، او موږ هم ورته په انتظار یو، تاسو هم ورته په انتظار اوسئ. زه به اوس داسې وکړم چې د خپرونې په دغه برخه کې به یوه سندره نشر کړم. ستاری یونس دا سندره ویلې ده، او دا سندره د مشال راډیو د هغې د مشال راډیو په تخنیکي او مالی مرسته جوړه شوې ده، د سولې په اړه چې لس سندرې دي، له هغو څخه یوه ده. راځئ چې خوند ورڅخه واخلو. مشال رادیو ته وګیاست را تدلتا اسلم وزیری هم لیکلی دی چې په وانه کې ټول هسپتالونه چې دیغه تړل شوی دی کاربندیز کړه دی هړتال کړه دی او همغه موضوع ده چې لکسات مخ کې مترته ویل چې غبل کس را تلیکلی و چې ډرګ انسپکټر ورڅخه لایسنس غواړي اجازه نامه ورڅخه غواړي او د درملتونونو مالکان چې دي هغوی سره یا نشته یا نه ورکوي خو په دې اړه باندې موږ معلومات کوو په دې اړه باندې به تفصیلي رپورټ درته وړاندې کړو او زبیولہ احسان صاحب راته لیکلي دي چې په خوست شیخ زاید پوهنتون کې ازموینې شروع شوې دي سم ده او عباد الرحمان صاحب لکھ دی چې په پاکستان کې د فبروری پر اتمه انتخابات کیږي بالکل د انتخاباتي کمیشن او ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ په دې اړه باندې هم رپورټ تاسو واورید او په فیسبوک کې فاروق لون صاحب د افغانانو د ستنولو په اړه باندې لیکلی دي او دوی لیکلی دي چې این ڈی ایم او پی ٹی ایم چدی جلسہ جلوس کوي روڈ بندوی او وی په جنوبی پختونخوا کې او په خیبر پختونخوا کې نه کوي نو جلسہ کوي نو احتجاج کوي په خیبر پختونخوا کې هم احتجاجونه شوی ول لون صاحب په پیښور کې شوی ول او عوامی نیشنل گند هم کړی ول او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې هم کړی ول چې افغانان دې نسته نوی دوی ته وخت ورکړي د د دین پرته راته ډیرو کسانو د موسم حال لیکل دي لته ټول څخه ډیر زیاته مننه چې د موسم حال محمد را سره شریک کړی دی او را سره مو د کډوالو په باره کې هم زیاتره کسانو لیکلي دي چې له افغانستان ته ستنیږي بی اسناد افغانان سلسله روانه ده په دې باره کې خو تاسو څو رپورټونه نن واورېدل او عبدالحق احمد زی راته د کرکټ په باره کې لیکلي دي چې نن د افغانستان لوبه ده نن د افغانستان لوبه ده او سبا د پاکستان لوبه ده له نیوزیلند سره نو سبا بیا دویم میچ دی هغه د انګلستان او د استرالیا ترمنځ دی هغه به هم ګورو چې د هغې څه نتیجه راوځي د هارون باچا په غږ غزل اورو تر هغې وروسته بیا راځو
گم جان غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم چم چم پوی غږېږم بام بام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم
شال رادیو ته غوږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او خبرونه پای ته پر رسیدو ده. نو د دمساز مروت په غږ سندره ورو په بلګړې کې بیا درسره یو.
ಬಾಲ್ಶೋರಿ ಕಲ್ಸ ಬಾಜಿ ಕರ್ಶೋರಿ ಖುಷಿ ಮಾಡೇಗ